آنم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې دا خپرونه د یوه ساعت لپاره ده. اوري چې افغان حکومت وایي په کابل کې پر یوه لبناني رستوران په حمله کې بهرنیو استخباراتو لاس درلود. په کونړ کې بندیانو بیا غذایي اعتصاب پیل کړی دی. خپرونه په خبرونو پیلوو. له ناجیې ساپۍ نه اوري.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. افغان حکومت له متحده ایالاتونو څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه او ټاکل شوي د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موضوع پر سر شوې موافقه سر له ننه عملي شي. دا هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمید کرزی او زلی بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر عملی او ښکاره پیل او د افغانانو پر کورونو د نړیوالو ځواکونو د حملو بندول د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره مهم شرایط یادوي. ښاغلی کرزی د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره د استول شوي پلاوي د راپور له اورېدو وروسته وویل، تر څو چې په دې دوو برخو کې د امریکا لخوا عملي اقدامات پیل نه شي نو له واشنگټن سره امنیتي تړون به لاسلیک نشي. د ولسي جرګې غړي عبدالستار خواسي چې د دې پلاوي مشري کوله، پرون ولسمشر کرزی ته په خپل راپور کې وویل چې په سیاګرد ولسوالۍ کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې 12 ملکیان او 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دې تورونو په ځواب کې ناټو ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکي تلفات یو تصادف و. افغان حکومت له متحده ایالاتونو څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي توافق د یو نوي دفتر د پرانیستلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې دفتر د جوړېدو هدف په افغانستان او پاکستان کې لږ امنیت او ثبات راوستل او په دواړو هیوادونو کې د امریکا عادي ډیپلوماتیک حضور ته انتقال بلل شوی. له افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت په نوم دا دفتر د ولسمشر باراک اوباما امر سره سم د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی. امنیت شورا وویل چې افغان حکومت ته د امریکا د اقدام ګڼ شمېر پوښتنې او ابهامات رامنځته کړي. افغان حکومت وایي چې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاستو. د تیرې جمعې په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینی په خنړی حمله کې 21 کسان چې 14 تنه بهرنیانو ووژل شول. پر لبناني رستورانت د بریټ مسولیت وسلوالو طالبان ومنه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د دې حمله تور پر کوم ځنګړي هیواد یا استخباراتي ادارې نه دی لګول شوی، خو ویل شوی چې بلا شکه په دې حمله کې د هیواد له پولو اخوا د استخباراتي ادارو لاسته ځکه داسې پیچلی حمله طالبان نشي کولی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنی قمندانې د امنیت امیر سید جهانګیر اغا ازادي رډیو ته وویل چې نښته تېره ورځ ناوخته په یمګان ولسوالۍ کې رامنځته شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغانۍ 15 شپېته بوله، یو روپۍ یورو واوی افغانۍ شل بوله، یو انګلیسي پاونډ 290 افغانۍ 50 بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 بوله، زر ایراني تومن 19 افغانۍ 10 بوله او زر پاکستاني کلداري 523 افغانۍ. ټاکل شوی د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موضوع پر سر شوې موافقه سر له ننه عملي شي. ایران په نومبر میاشت کې له نړیوالو قدرتونو یا 15 جمع یو هیوادونو سره دغه موافقه وکړه. په دغو هیوادونو کې برتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه او امریکا شامل دي. د دې توافق د عمل کېدو پر جزئیاتو د جنوري میاشتې په 13مه موافقه وشوه. د توافق له مخې ایران ارده چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر دغه هیواد ځینې لګول شوي نړیوال بندیزونه د لنډ وخت لپاره راکم شي. د ایران د اټومي پروګرام د ریاست یو ویان د یورانیمو د غني کولو د پروګرام محدودول او د دې موادو د ذخیرو محدودول د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ژمنه وبلله. په همدې حال کې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویان مایکل مان د ازادي راډیو ایراني سانکیتا په دې اړه وویل:
All of the things that are linked to the nuclear program.
د اټومي انرژي نړیواله اداره به هر هغه څه چې په اټومي پروګرام پورې اړه لري او هغه څه چې د نومبر د 14مې نیټې په موافقه کې دوی ورته متحد شوي وارزوي، دوی یعنی ناظران ټول ټکي بررسي کوي چې څرګند کړي ایرانیان کومو اقداماتو ته ضرورت لري، بیا به موږ ته راپور راکوي.
نړیوال څارونکي له وړاندې ایران ته رسیدلي ټاکل شوي د ایران حکومت دوی ته خپل اټومي تاسیسات پرانیزي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای له ایران څخه یو غوښتي په سویس کې د سوریه په اړه د سولې په لومړنۍ خبرو کې برخه واخلي. بان کی مون زیاته کړه تهران ژمنه کړي ک دغه خبرو ته راوبلل شي مثبت نقش به ولوبوي. خو د سویس د ملي ائتلاف یو ویان په دې غونډه کې د ایران له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. د وویل ک بان کی مون خپل دغه بلنه بیرته وانخلي، د سوریه ملي ائتلاف به د سولې په دغه خبرو کې له ګډون کولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کې وویل ک ایران په سوریه کې د یو موقت حکومت د جوړولو لپاره د مخکینی کانفرنس توافق ونه مني، د تهران استازي دی په اوسنۍ خبرو کې هم برخه نه اخلي. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لکتل لګه شل کسان اټپیان شول. پرون ورسته لدې چې ولسمشر ویکتور یانوکویچ د مظاهرو پر ضد د سخت چلند قانون توشیح کړ، لسګو نظر کسانو د اعتراض لپاره د اروپا او خپلواکۍ په چوکونو کې غونډې وکړې. د بوکس د پخواني اتل او اوسني سیاستوال ویتالی کلیچکو پرون د اپوزیسیون پلویانو ته په وینا کې وویل:
نن موږ باید ډېرې مهمې پریکړې وکړو. لومړی هغه قانون چې د جنوري په 14مه نیټه په پارلمان کې د حاکم ګوند د غړو لخوا تصویب شو باطل او غیر قانوني اعلانوو. دوهم دا چې موږ له وخته مخکې انتخابات اعلانوو. او دریم باید د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون غړي بدل شي څو دا انتخابات عادلانه او شفاف وي.
په همدې حال کې د کلیچکو بیان پر خپل ټویټر باندې کې خبر ورکړی چې یانوکویچ منلی چې سمدستي کیف ته نږدې په خپل لستونځي کې له کلیچکو سره وګوري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه تر یو لسو بجو ده. افغان حکومت وی په کابل کې پر یو لبناني رستوران په حمله کې بهرنیو استخباراتو لاس درلود. کابل شروال پر ځان د درغلي او لګیدلې تورونه رد کړل. لوی ترنولي وایي
ارنګاله خپل سیرنه کوي او د سیرنه په نتیجه کې معلومیږي چې موضوع د کوم خراب دی او تنواله د مکلفیت لري چې په هر موضوع کې جرمي سبغړو ولري مداخلت وکړي او خپل اجرات ملت ته وښيي.
د هند ځینی چرواکی دا کوي چې د بودا کچکول تاریخي اثر د دوی ملکیت دی خو افغانستان یې نه مني.
نو دا د افغانستان د تاریخ برخه ده او په دې باندې هیڅوک ادعا نشي کولی.
په کونړ کې د مرکزی به محبس بندیانو بیا غذایی اعتصاب پیل کړی. والی وایي
بدبختانه چې دلته پکې د بار نه لاسونه ډېر دي. خپل شخصي اغراض لپاره، د خپل هدفونو در رسیدلو لپاره، یا د حکومت د برنامې لپاره د بار نه ته تلیفون نه کیږي.
د بوکټي بلوچستانو زرګونه کورنۍ چې تر څو کلن مهاجرت وروسته خپل سیمې ته راستنیږي د سین په یو سیمه کې ایساري پاتې دي. د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ترڅنګ د ځوانانو په خاص پروګرام کې هم ځوانان د سیګریټ څکولو په اړه ژغیدلي.
اوس چې څوک موټر کې سیګریټ بلکې بازار سره جنگ کوي، مزور تم چې یا زخ کته کیم یا تخ کته شه او یا سیګریټ خطا کړ.
د خبرونه تر یو لسو بجو ده چې بهیر کې نور مسایل هم څیرو. افغان حکومت وایي چې په کابل کې پر یوه لبناني رستوران په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاس و. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپرسي او بیان کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد یادونه نه ده سوې، خو داسې ښکاري چې د دې حملې تور شی بیا هم پر پاکستان لګول سوی وي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په خونړۍ حمله کې بهرني استخبارات په لاس لرلو ګرامو بلل شول. د تیرې جمعې ورځې په ماښام د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو رستوران په وسلواله انتحاري حمله کې 21 کسان چې دیارلس تنه بهرنیان ووژل شول. پر لبناني رستوران د برید مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د دې حمله تور پر کوم ځانګړي هیواد یا استخباراتي ادارې نه دی لګول شوی، خو ښکاري چې د حکومت د انتقاد کوته بیا هم د پاکستان خواته ده، ځکه افغان چارواکو په تیرو څو کلونو کې بیا ویلي دي چې د پاکستان پوځي استخبارات د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په بیان کې راغلي چې بېله شکه په دې حملو کې د هیواد له پولو هاخوا د استخباراتي ادارو لاس دی، ځکه داسې پیچلې حملې طالبان نشي کولای. د طالبانو اکثر مشران په پاکستان کې دیره دي او ځکه د دې هیواد استخبارات تل له دوی سره په همکارۍ تورنیږي. په وزیر اکبر خان کې لبنانی رستوران د بهرنیانو ځای وو او د جمعې په ورځ د برید پر مهال هم زیات شمیر بهرنیان د ډوډۍ لپاره هلته تللي وو. وروسته له دې چې یو انتحاري ځان په دروازه کې والوزاوه، دوه نور وسلوال رستوران ته ننوتل او له مخې یې پر خلکو ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمیر کسانو ځانونه تر میزونو لاندې پټ کړل، خو درې امریکایان، دوه برتانویان، دوه کاناډایان، په افغانستان کې د پیسو د نړیوال صندوق رئیس او د رستوران لبنانی مالک په دې ترڅ کې ووژل شول. په دیارلس ووژل شویو بهرنیانو کې همداراز یوه میرمن چې د اروپایي ټولنې د پولیسو لپاره په کابل کې کار کاوه او د ملګرو ملتونو یو روسی مامور هم شامل دي. دا حمله په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې پر بهرنیو اتباعو تر ټولو خونړۍ حمله وه. ولسمشر حامد کرزي دا حمله وغندله او له ناټو څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په خپلو حملو کې تروریزم په نښه کړي. افغان امنیتي چارواکي اوس مهال په دې اړه تحقیقات کوي چې درې تنه انتحاري برید کوونکي څنګه د کابل ښار دې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي ننوتل.
د کونړ په عمومي زندان کې بندیانو یو ځل بیا غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دغو بندیانو دوی اونۍ مخکې هم په محبس کې د ځینو ستونزو له کبله اعتصاب کړی و او حتی ځینو بندیانو خپلې خولې ګنډلې وې. هغه وخت د کونړ والي ژمنه کړې وه چې د بندیانو ستونزې به حلوي. د روح الله انوري په راپور کې وواورو چې بندیانو بیا ولې اعتصاب کړی.
د کونړ له عمومي محبس څخه یو تن بندي چې له نوم خودلو او واسبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی سره ژمنه شوې وه چې د محبس مدیر به بدلوي او ټول ستونزې به یې هواریږي، خو تر اوسه یوه ستونزه هم نه ده حل شوې. هغه وویل د دوهم ځل لپاره یې چې تېره ورځ بیا د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ، نو د محبس د مسؤلینو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي او ټکول شوي دي او څو تنه ملګري هم ترې په همدې تور د جلال آباد محبس ته انتقال کړل چې ګنې هغوی نور بندیان اعتصاب ته هڅولي دي. یاد بندي وای تر هغه به خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي چې څو د ولسمشر په فرمانونو کې اعلان شوی تخفیف ورنکړی شي او د محبس مدیر له دندې ګوښه نشي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی چې له بندیانو سره په خوا کومې ژمنې کړې وي هغه ټولې تر خپل وسه پوره کړې دي او دوی نه غواړي چې بندیانو سره زور زیاتی وشي.
ما وعده وکړه چې په یو ولایت کې هڅه د ننګرهار زمونږ غونډې د کال ته تطبیق شو او دلته کونړ کې ونه شو بیا تاسو لاس او زما ګریوان خداغنه ستبې ویل چې دلته زموږ په وازان راځي دا غو زین شته بیا څلور کوټوله مل پرشونه باغسته بیا دغه نورسته ویل چې موږ په وازان چې راځي بیا زنانه دلته په کده پولیس ګرځي پولیس ته موږ چې کله زنانه راتلو په هغه وخت ته سقط نه خپل هغه مسره منله بیا چې مدیر د محبس بدل شي بیا ما ول دا خو د شنو کې دا خپل پروسیجر غواړي دولت دی مدیر د محبس بس تاسو د تالار او تاسو به هیڅ رابطه نه ساتي.
والی وای کوم کسان چې د کونړ له محبس څخه جلال آباد ته انتقال شوی دا کار کورنی چارو په امر تر سره شوه دی.
موږ نه پیشنهاد کوله ده نه مکتوب لیکله ده مرکز نه مکتوب راغله ده چې دغه عمر قید سزاګان چې دی قاتلان دي دغه مرکز لره ولېږي. نو قومندانې خپل مکتوب اجرات کړی دغه شپږو کسبه ته مرکز ته انتقال کړو.
هغه وای له محبت څخه بهر یو شمیر کسان هڅه کوي چې بندیان ګډوډۍ او تخریب کاری ته وهڅوي، خو دغه د بندیانو دوستان نه بلکې دښمنان دي او د خپلو سیاسي ګټو لپاره بندیان استعمالوي.
خو بدبختانه چې دلته پکې د بار نه لاسونه ډېر دي، خپل شخصي اغراض دپاره، د خپل هدفونو د رسېدلو دپاره، یا د حکومت د برنامه دپاره د بار نه ورته تلیفون نه کېږي، د بار نه تشویق کېږي چې څه نو خامخا هغه به همدغسې یې چې یا به سیاسي خلک یې، یا به موږ بیا هم کوشش کوو، زموږ غرونه دي، زموږ مظلومه طبقه ده چې د دې کوم جایز مطالبات هغه بوله ټول منو.
په روانه میاشت کې د کونړ محبس کې د پرتو بندیانو د دوهم احتساب دی چې کوي یې. په تیر احتساب کې په لسګونو بندیانو خپلې خولې په تار او ستنه ګنډلې وي، خو د احتساب په څلورمه ورځ والی او یو شمیر نور دولتي چارواکي محبس ته لاړل او د بندیانو خولې یې پرانیستلې او احتساب پای ته ورسېده. دا لا نه ده معلومه چې بیا پیل شوی احتساب به کله پای ته رسېږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د ملي موزیم چرواکي وایي د بودا کچکول نومې تاریخي اثر د افغانستان ملکیت دی، خو د هندي چرواکو د ادعا په اړه به څېړنه وکړي. د ملي موزیم رئیس له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تاریخي اثر په اړه خبرې جدي سي، ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو سبب سي. تفصیل د نجې صاحبۍ پر پټ کې.
د افغانستان د ملي موزیم مسولین د هندي چارواکو ادعا چې وایي په دې موزیم کې د بودا د دور یو تاریخي اثر د هند دی ردوي او وایي چې په دې اړه د هند لا ډېر ټینګار به د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نږدې راتلونکي کې د هندي لرغونپوهانو یوه ډله کابل ته راځي او د بودا کچکول په اړه به علمی او تخنیکی سیړنه وکړي. نوموړي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هندي چارواکو ټینګارخی د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
زه فکر کوم چې دا مسایل دومره باید ژور نه شي چې د دوو دوستو هیوادو په منځ په سیاسي لحاظ یو کړکېچن حالت راپېښ کړي. امید په ډېره سړه سینه په ژور تحقیقي کار په واسطه سره دغه موضوع باید تحقیق شي. دا یو کوچنی موضوع نه ده، که دا موضوع داسې مطرح کېږي دا د دې مفهوم نه لري چې هغوی د ادعا مالکیت وکړه، موږ دا اثر بېرته د راسن دوی ته تسلیموو. دغه مسایل په ژوره سطحه باید وڅېړل شي. دغه زه فکر کوم که یوه لاره خلاصېږي نو نورو هیوادو لپاره به هم داسې یو مشکلات رامنځته کېږي.
نوموړي وویل چې دغه ډبرین لوښی د افغانستان په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی او د بودایي دورې له مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. دا اثر په 1915 کال په کندهار کې د میرویس نیکه له مقبرې نه پلازمینې کابل ته راوړل شو. د بودا کچکول په نوم تاریخي اثر په اړه دغه خبرې وروسته له هغې راپورته شوې چې څو میاشتې مخکې د هند د پارلمان یو غړي پرساد سنګ ادعا وکړه چې دا اثر هند پورې اړه لري. هغه له خپل حکومت وغوښتل چې دا تاریخي اثر له کابله هند ته انتقال کړي. د ادعا کړي چې د بودا کچکول د هند په بیهار ایالت پورې اړه لري او له هغه ځایه کندهار ته وړل شوی. خو په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی مشاور نجیب منلې وایي چې دا د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نوموړي د هندي چارواکو دغه ادعاوې په کلکه ردوي.
دغه دی چې حداقل د کنیشکا زمانې نه تر اوسه پورې د افغانستان په ځمکه کې دی. دا لومړی راوړل شوی پېښور ته، د پېښور نوم سکندر ته وړل شوی دی او د کندهار نه د افغانستان موزیم ته راوړل شوی دی. نو دا د افغانستان د تاریخ برخه ده او په دې باندې هیڅوک ادعا نشي کولی.
د هند پشان افغانستان هم د بودا د دور د پام وړ تاریخي اثر لري. د بامیانو مجسمه د بودا د دور د نړۍ تر ټولو مشهور تاریخي اثر و چې په 2001 کال کې طالبانو لمنځه یوړل. خو د ملي موزیم د مسولینو په وینا چې د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د لرغونو اثارو د ساتنې او ترمیم په برخه کې ځینې ګامونه پورته شوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان 300 لرغوني اثار بیا ترمیم او په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي.
تا تاسی ازادي رادیو ته ورجستا اوس محمد زبیر جمن د کابل چپ راسپانه تا کتنه کوي.
د کابل چپ راسپانه په خپل نننو غنو کې ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په مسلې او د افغانستان د سولې په پروسه مطالب خبره کړي. په سرمقالی کې راغلی ولسمشر حامد کرزی په څو بیلابیل غونډو کې ویلی دی امریکا له افغانستان په وته نه ده او استدلال کوي چې دا هیواد په کابل کې خپل سفارت نوي تاسیسات جوړوي او په پوځي تاسیساتو هم زیاته پانګونه کړې ده. د سرمقالی لیکوال دا د ولسمشر خوشباوري بللی او لیکلی دی د امریکایي چارواکو دا خبرداري باید ټوکیو نه بلل شي چې وایي د امنیتي تړون د ژر نه لاسلیک کېدو په صورت کې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. پسر مقالی کې راغلی تاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي میاشتې په پای کې کانګرس ته وینا وکړي او ډیر احتمال لري چې هغه له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو وستل اعلان کړي. سردویشت ورسپانې د خپل لومړي مخ په غړ سرلیک کې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس څرګندونه راخیستې. په مطلب کې د ګیټس له قوله راغلی د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره پر ولسمشر کرزی د واشنگتن له فشارونو سره مخالف دی. ګیټس ویلي سپین ماڼۍ باید د ښاغلي کرزی وختونه د غوږ ونیسي او هغه ته د تصمیم نیونې فرصت ورکړي. ویسا ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د ولسمشر حامد کرزی ورستۍ څرګندونه راخیستې. د مطلب په غړ سرلیک کې د ښاغلي کرزی له قوله راغلی د سولې د پروسې له پیلېدو مخکې د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به په هیواد کې جګړې ته بهانه قوي کړي. ورسپانې لیکلي ولسمشر دا خبره هغه پلاوي ته وکړه چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه تحقیق کړی دی. په مطلب کې راغلی د دې تحقیقاتي پلاوي د راپور له مخې په سیاګرد ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په وروستۍ بمباري کې 12 تنه ملکي کسان وژل شوي او 4 نور ټپیاندي. ویساب خپل نن نه غړي کې د یو شمېر دغه وژل شو کسانو عکسونه هم خبر کړی دی. هوا دولتي ورسپانې خپل سرمقالې کې په افغانستان کې د سولې پروسه چړلې. ورسپانې لیکلي امریکا په کابل کې د جمعې د شپې له حمله وروسته یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې وسله په ځمکه کېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. په مطلب کې راغلي طالبانو د امریکا د غوښتنه په پرله پسې توګه رد کړې ده او اوس د هیواد ته په کار دي چې سولې ته عملي کار پیل کړي. هیواد لیکلي په خوا چې د طالبانو کومو چارواکو سولې ته زړه کړی په پاکستان کې یعنی ول شوي او یا هم وژل شوي دي. د مطلب لیکوال پر امریکا ټینګار کړی چې په پاکستان کې د پر هغو استخباراتي کړو فشار راوړي چې د طالبانو تر شا ولاړ دي.
کابل شروال د ولسی جرګې د یو کمیسن لخوا پر ځان ټول لګول سوي تورونه رات کړل. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسن شاوخوا دیونه مخکې کابل شروال د مزکه په غصب او د دولتي ځواکونو په غیر قانوني ویش توران کړ. خو کابل شروال محمد یونس نوندیش پرون یو غونډه تول چې پر د باندې ټول لګول سوي تورونه د شخصي خصومت له کابل دي. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې
کابل خروال للوی سرنولی نغواړي څو د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون لخوا په هغه باندې ټول لګول شوی تورونه په جدي توګه وڅېړي. محمد یونس نوندیش د یک شنبه پورز په خبري غونډه کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون لخوا په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړل. هغه للوی سرنولی نغواړي څو دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او کچېرې ستونزه په وکیلانو کې و نو د غوي پرلماني مسؤلیت ترې واخیستل شي او تحقیقات ترې وشي.
هر وخت کې وظیفه مخه
زه چیلنج ورکوم چې کچا زما په بانکي حساب او یا هم شخصي دارایی کې یو افغاني پیدا کړه نو زه په خپل حاضر يم چې ځان باندې تر ټولو سخت سزا تطبیق کړم. هغه کسان چې خپل موقف نه په استفاده پر موږ فشار راولي چې غیر قانوني خارګوټي ورته لاسلیک کړو موږ هیڅکله د هغو خبرو ته نه تسلیمېږو. زه له لوی سرنوالي نه غواړم چې دا ادعاوې وڅېړي. که ثابت نشي نو باید چې د دوی پرلماني خوندیتوب ورنه واخیستل شي او د قانون له مخې تحقیقات لري وشي.
تحقیق بران مطابق قانون جواب خوده به تن
قبل خروال وای د دسمکو د غصب او هم وړ ودانې جوړول په برخه کې د دې وکیلانو مخه نیولې نو هغه یې په بدل کې په دباندې د ډول تورونه لګولې. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون شاوخوا دوونه مخکې کابل خروال د استملاک شوی دولتي ځایونو په غیر قانوني ویش د قانون پر خلاف په کابل خر کې د لوړ پوړو ودانې جوړولو ته اجازه ورکولو او د ځمکو په غصب باندې تورن کړ. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون مشر قیس حسن ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر خروال د لګول شوی تورونو په اړه اسناد لري.
دوه کال کېږي شاروال کابل کمیسیون تر غواړو متاسفانه موږ مکتوبونه روس اروغ د تمنګ لیګو دا حاضر کینی. نن هم چې یک شنبه وو موږ شاروال صاحب دعوت ته راځو ورو د اسنادونو مدارس موږ لرو دا موږ ته جواب راکړي. مګر متاسفانه نن هم حاضر نه وو او تل نه شاروال ته زه هم حاضر ما هر چی ته دوی غوښتنه دي زه ان شاء الله په افتخار حاضر یم. اسناد تصویری په دې قلم دې په امضا ټول شواهد مکمل لرو.
هغه وای چې ولسی جرګې څو ځله کابل خروال د ځواب ورکولو لپاره خپل عمومي غونډه ته هم ورغوښته خو هغه ورنه غي. خو کابل خروال بیا وی چې د ورپېخې ناروغۍ له امله ونه توانېدل چې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورشي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې کابل خروال په غیر قانوني توګه په احمد شاه بابا مینه کې د خپلو شپږو زامنو په نوم یوه یوه نمره ځمکه هم اخیستې، خو کابل خروال بیا دا خبره بې اساسه بولي. بلخوا د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې که هر لوری دوی ته اسناد ور وسپاري نو څارنوالۍ به یې په اړه څېړنه وکړي.
موږ مکلفیت لري چې هر شخص یا هر ارګان موږ ته اسناد وړاندې کړي، شواهد مدارک وړاندې کړي، هغه پر اساس څارنوالۍ خپل څېړنه کوي او د څېړنو په نتیجه کې معلومیږي چې موضوع د کوم قرار دی، او څارنوالۍ ته مکلفیت لري چې په هر موضوع کې جرمي سبغه ولري مداخلت وکړي او خپل اجرات ملت ته وښيي.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصبېدل نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو کلونو کې دا مسله خلکو او دولت ته په یو جدي ستونزې بدله شوې. پخوا هم په یو شمېر چارواکو او اشخاصو د ځمکو د غصب تورونه لګېدلې دي، خو اکثره دغه تورونه وروسته بیا نه دي څېړل شوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري بریکړه چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کولای شي چې پته ده facebook.com/azadirradio. دغه شی به د مینوال شمیر 2800 تر رسیدلې ده. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو پانه لایک یا خوښ کړئ، هر ورځ په کې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. د بوکټي بلوڅانو زرګونو کورنۍ چې تر 3 کلن مهاجرت وروسته خپل سیمې ته رسنیږي، د سیند په کشمیر سیمه کې ایساره دي او وایي چې چرواکي خپل سیمې ته نه پرېږدي. دوی د احتجاج په توګه سړک تړلې او وایي تر هغه وخته به له ځایه ونه خوځي چې خپل سیمې ته نوي پرېښول شوي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
په 2008 میلادي کال کې چې د بلوچستان په ډیرای بوکټي سیمه کې د بوکټي بلوڅانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پایل شو او امنیت ګډوډ شو، نو زرګونه بوکټي کورنۍ له خپلې سیمې د پاکستان سند او پنجاب ایالتونو ته کډه شوې. د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته ډیرای بوکټي ته د دغو بوکټي کورنیو راستنېدل نور هم ستونزمن شول. تر شاوخوا تکلن کورنۍ مهاجرت وروسته دوی د تیرې جمعې په ورځ په ډله ییزه توګه خپلو سیمو ته کډه را پیل کړې، خو د بلوچستان، پنجاب او سند پر درې لارې سرحد باندې د کشمیر سیمه له ډورینو میځای پر مخ ډیرای بوکټه ته دراتلو اجازه ورنه کړل سو. له دوی څخه یو تن در محمد بوکټای وایي د کوم اساسي قانون او عدالت لمخې موږ ته اجازه نه راکول کیږي. دوی خو زورور خلک دي، موږ نه پرېږدي. موږ په کشمیر کې د بلوچستان، پنجاب او سند پر سرحد باندې تر شنه اسمان لاندې پر سړک ناست یو. دغه بوکټه بلوڅان د نواب اکبر بوکټه د لمسیا او د جمهور وطن ګوند د مشر نوابزاده شاهزین بوکټه په مشرۍ کې خپل سیمو ته راستنیږي. د یو اندازې له مخې تر 3000 زیات بوکټه بلوڅان له تیرو 8 کلونو بې کوره دي، چې د پاکستان د سند او پنجاب ایالتونو په شمول د بلوچستان د ایالتي حکومت د ادعا له مخې شاوخوا 10000 د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې اوسېږي. شاهزین بوکټه وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خلک به یې خپلو سیمو ته راستانه کړي، خو وایي پر خپله ژمنه یې وفا ونه کړه. د بلوچستان اعلی وزیر ژمنه کړې وه چې له بې کوره سویو بوکټیانو سره به مرسته وکړو او د راستنېدو زمینه به ورته برابره کړو. موږ له ژمنې سره سم کډې را پیل کړې، دلته راغلو، خو له بده مرغه زموږ د بلوچستان خپل حکومت له موږ سره د پردیو غوندې چلند وکړ. دغه کورنۍ د ډوري پر امنیتي پوسته درولې دي چې ښځې، ماشومان، سپین ږیري او ځوانان ټول پکې شامل دي. ورته وایي چې تاسې خپل ځانونه له موږ سره ثبت کړئ، په ټول پاکستان کې داسې اندراج یو ځای هم نشته. شاهزین بوکټای دا کوي چې له 500 تر 1000 پورې بوکټي بلوڅان یو ځای خپلې سیمې ته راستنېږي، خو په نیمه لاره کې ایسار خپلې سیمې ته نه راپرېښول کیږي. دغو بې کورسیو بوکټي بلوڅانو د احتجاج په توګه د پنجاب او سند پر لور غځېدلی سړک تړلی او د سړک په منځ کې د احتجاج په توګه رنګ کړې چې تر څو پورې خپلې سیمې ته د راتګ لپاره اجازه ورنه کړل شي سړک به یې د موټرو پر مخ تړلی وي. د سړک تړلو نورو مسافرو ته هم ستونزې جوړې کړې دي. د بلوچستان پاکستان د ایالتي حکومت ویاند جان محمد بلیدی رسنیو ته ویلي چې په ډیری بوکټي کې د قبیلوي بدوی له امله د اندېښنه سته چې د راستنېدونکو بوکټي کورونا له راتګ سره خلک تر خپل منځ په کورنیو جګړو اخته سي، ځکه حکومت هڅه کوي چې په ډیری بوکټي کې تر بشپړ امنیت پورې بې کوره سوي بوکټي بلوڅان باید خپلې کډې وځنډوي. د یادونې وړ ده چې دغو بې کوره سوي بوکټي بلوڅانو د پاکستان پیپلز ګوند په تېرو حکومت کې هم ډیری بوکټي ته د راستنېدو هڅه وکړه، خو اجازه ورنه کړل سوه. ډیری بوکټي د بلوچستان یوله ناکرارو سیمو څخه ده چې تل پکې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اوري.
افغان حکومت وایي چې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاس و. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. افغان حکومت له متحده ایالاتو څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرنسلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موضوع پر سر شوی موافقه سر لنن عملي شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي له ایران څخه یې غوښتي چې په سویس کې د سوریې په اړه د سولې په لومړنیو خبرو کې برخه واخلي. او د اوکران په پلازمینه کیف کې د مظاهرتیانو او پولیسو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شل کسان ټپیان شول.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو څخه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په پاڼه باندې ولولئ چې پته یې د آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د دوه ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او ژوند په شیبو کې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د کابل یوې داسې کوڅې ته ځانګړې کړې ده چې کابو 200 کاله لمخه آباد شوی او اوس هم په زړه حال ولاړه ده.
کفتر فروشگان دیو قسمر خان در تخرچی کاغ بازی در جمعه پر اده لوی مجلس دیو کنریان دیار قسم کنری چه پولندی ده و روسی ده و چه ده کنریان دیر بازار پر از بوده ده بازیم کی
دا مطلب با زوامان او وغمه رشیدی در تولان دیکلو.
قدر منو اوریدون کو د کافروشی کوڅه له پل خشتي جماعت سره څیرمه جنوب لور ته پرته ده. د کوڅه له هغه وروسته جوړه شوې ده چې تیمورشاه دورانی پایتخت له کندهار کابل ته انتقال کړی. د تیمورشاه دورانی په وخت کې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د گذرونو ویش وشو او د کوڅه په هغه ویش کې شامل و. په لومړي سر کې دوکانونه کم و، یوازې بوس به پکې خرڅېدل. وروسته د قصبي دوکانونه هم پکې پرانستل شول. ورو ورو د کسبګرو هم ورمخه شوه. کابو 50 کاله لمخه د مرغانو دوکانونه پکې ډیر شول. اوس یې ډیری دوکانداران سندربول الوتون کې خرڅوي. په کوڅه کې د دودیزو خوراکونو څو دوکانونه هم شته. په څلور دوکانونو کې خاورین لوښي خرڅيږي او د کوڅې لویدیز لور ته دوکانداران ډیری محلي لباسونه پلوري. د کفروشی کوڅه کابو یو نیم متر سور لري. یو سری په خونه چرچته او بل زری منډوي ته وتلی دی. د سیمې د سپینګرو په حواله په دې کوڅه کې اوس تر سلو ډیر دوکانونه پرانستي وي. نور معلومات به د کابل اوسیدونکو ښاغلی جعفر نووي راکړي.
کافروشی کابل مربوط شهر
کافروشی د زاړه کابل یو کوڅه ده. په دې کوڅه کې په مختلف وختونو کې خلکو سودا کړي، یو وخت بوس پکې خرڅېدل، بیا وروسته نور دوکانونه هم پکې جوړ شول، کسبګر پکې پیدا شول. دا کوڅه مختلف سرایونه لري. د سرکې سرای ډیر مشهور و، هغه وخت د کابل سرکه په نوم خرڅېده. یو بل ډیر تنګ وړوکی سرای دی، نوم یې ما د ډاکټر صاحب اکرام عثمان په داستانونو کې اوریدلی و، د سرای مادر قمری په نوم. بیا ما دا سرای ولټاوه، خو دا د مادر قمری سرای نه دی، د محمد قومی سرای دی. دا کوڅه ډیره لرغونې ده او تر اوسه په هماغه زاړه حال پاتې ده. اوس یې ډیری دوکانداران مرغان
د کابل د عاشقانو او عارفانو اوسیدونکو محمد سلیمان 15 کلن سپینګیری دی و من د کافروشی د کوڅې په اړه مرکه ورسره کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو خو د کابل یاستې. د کابل د یوې ډېرې مشهورې کوڅې په حصه کې چې هغه ته د کافروشی کوڅه وایي، د دې کوڅې په حصه کې معلومات راکړي.
دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کې خېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویګه، ډیر یو تاریخي امام دی.
جماعت هم لري. دا جماعت په کوم وخت کې جوړ شوی؟
سپینګیران وایي چې د عبدالرحمن خان په وخت کې.
دواړه د عبدالرحمن خان په وخت کې. بل څه چې خلک یادایي وای، په خو دلته و خرخانه و، بیا دلته به خلکو دا چې د اطراف نه راتله، دلته به خره تړل او بیا به دالته اتاقونه و هغه کې به اوسېدو.
خو هغه خو لکه خو د کنه به نام خوابگاه وایي، خوابگاه وایي. هلته دا میدان و کنه، ډیر غټ میدان و. هغه وخت کې اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، دغه موتر موتر خونه و، کله فروشی دی کنه، دیر چبلی کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کله یا کله شروع دی کنه، دی که تی پتول کابل که دا وسن پیدا که گی دا خی خواسته کله و پاچه دی چاقو و جوړویم و تیزم کوي کنه.
بل شي چې ویل کی په دې کوڅه کې وای ډیر کاکاګانو عیاران وسیدلی دي.
ولا وخت کې و کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې و، کاکا طلا و، کاکا نقره و، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو به د کافروشی که دوکان لرلو کاکا بدرو. و د کافروشی نه چې لک مخکې د پلیفیسی چې دی کنه دلته با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم.
غنی نسواری.
غنی نسواری و همغه وخت که در نسوار طول پغه لاسکی و.
اوس دا وضعیت د دې کوڅې څنګه ده؟ په همغه زاړه حال ده که څه تغییرات پکې راغلي دي؟
په مو هغه وخت کې چې وکنه همه داسې دی کنه، تغییر نه دی کړی. دوکانونه تنګ تنګ دوکانونه دي.
حاجي صاحب پخوا وایي دلته پهلوانان هم و، ډېر مشهور پهلوانان و په دې کوڅه کې.
پهلوان جان آغا ویلي دا ډېر قهرمان په وزن کې و کنه، دا اصلا د دیوانان و، دا شکسته بند و. پهلوان جان آغا خدای وبخښي د قربان شاریده خوری و، هغه بیچاره تخمینا نیو کال یا لکم شو که هغه مړ شو.
په دې ځای کې اوس هم پروړه خرڅوله کېږي که سته پکې که نهسته؟
ولا دوکان یو دوکان وي کنه، لیکن بلعموم هلته اوس پرندگان دي. هر شی پرنده چې غواړي په دا کافروشی کې پیدا کړي. دیره نامدار بازار چی بکنه؟ چارچته بو، اقا اوست نشته، لیکن کافروشی هم اقا کافروشی دی.
کرده بدانه دید.
سلامت بسید.
تاسو ده آزاده راژیو خبرونه پا انترنت که هم آوریدلی شی www.azadiradio.com. شا علم دیده کسی یو دکاندار دی. دی وای د کافروشی په کوڅه کې هر جمعه د بازار ورزوی او د پخې ځای نه کیږي.
ډېر سابق رانده کتلی دکان ده کوڅې سر کې او هغه ملهمې جوړه وه حاجي وزبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه تو خدای په قدرت هغه پخه جوړ شي خدای جي به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا زما یادېږي څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي دا دلته دا کبابي لري مخکې چې دغه ته پالوان شکسته بند ډېر لایقه شکسته بند او پالوانان ډېر ماهره پالوان یو خواته دوکانونه دي نور کفتر فروشیګانې دي او قسمرخان دلته خرڅېږي کوک بازي د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي هر یو د خپل دا مرغان راوړي دلته خرڅیي خرید فروشیې کوي په قیمتي او ډېر کفتر یې مثلا خلک لري سابقه دلته دېر شوقیان دي چې پنځو زره او شپېته زره جوړه یې تر یو لک روپو پورې دا د دې کفتر یې ارزښت لري ډېر بازه شه کنریانې دي هر قسم کنری چې پولندي ده او روسي ده او دا کنریانې ډېر بازار پوره دی بوده نبازیم که پا جنگ ها چیه شد زی دقیقه وقتی که یه اپل سلام جورو شد خلق دقیقه سپیان تربیه کهی دقیقه تهر یوی خرید فروش هم دقیقه زرون علاقه مندی که دقیقه زن ده سپیان هست مخ که چلار چه ده آخر سرکال تبیا ده هستی پاکی فروشی ده و لونگه یا ده شیان خرسی یه جمع زی چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت تا جمع جورو شد و چه آتا خلق موزیکا و پرکی دی خود سابقه دیر امام ده
قندغا په دې کوڅه کې د آهنګري دوکان لري. دی وایي زموږ د دوکان 200 کاله کیږي. له ده به واورو چې څه مهال کار کوي او کوم شیان رغوي.
همی دوکان ما تقریبا 200 سال سابقه
دی دوکان خو تقریبا 200 کاله کیږي. زما پلار نیکه دلته کار کړای اوس دا دې زه لګیایم. ما هم عمر خوړلای زه قیچی تیشه چاقو چړې او چاقوګان جوړوم او همی تیره کوم. زمون کار سر و کال روان وي. یو ژمی مو مزه نه وي نور نو په پسرلي کې ښه وي. د تکبوري په وخت کې په لوی اختر کې ښه کار کېږي. په دې کوڅه کې لس دولس دوکانداران هم دا کار کوي. زه یوه واړه چاړه په شل او غټه په 500 تر سلو پورې تیره کوم.
شیرین آغا د کافروشي په کوڅه کې کوترې کنري او نور مرغان خرڅوي. دی وایي نن سبا دو چپ کوترې ډېر لوړ نرخ لري.
کلنی کوچه کوزی کافتا فروشی میکنم کناری سایره گلسر
دکا فروشی کوچه کی کناری سایره گلسر کوتری او داس نور مرغان خرڅوم په بازار کې نن سبا دو چپ کوتری ډیره قیمت دی ډیر کم پیدا کی که په زرو کورونه کې کومه یو پیدا سي دو چپ داس کوتر د چ یو زر تور بلې سوروي دو درې لک افغانۍ قیمت دی د کوتر والا اوس د فارمی زرکانم خه بازار لري کچیرته کوم یو خه جنگی وینو په 2 لک یو نیم لک داس خرڅیږي پخوا په دې کوڅه کې ډېر وطني مارغان وو اوس یې له بهر هم راوړي مختلف توتیان تاوسان د نرګس په نامه یو ډول مارغان دي بل یو ډول چینایي واړه واړه چرګان او چرګې دي او داسې نور زه په دوکان کې اوس لس ډوله کوترې لرم چې مختلف نومونه لري کومریګانې لرم درې ډوله چې اته سوه یې نرخ دی بل دا وینې چپپر کنریانې لرم نرخ لزر افغانۍ دی خو سپینې تر دې هم قیمته دي 15-20 زره افغانۍ خرڅېږي ښه دی کاروبار مو روان دی
د کافروشی د مرغانو په اړه به یو باور زید قیوم را ته ووایي
ما یک چیز جالب در کافروشی دیدیم زمانی که یک کفتر
ما یو جالب شی په کافروشی کې لیدلې هغه دا چې که یو څوک یو کوتر د سرای ته راوړي بس داسې گفتاری هغه بیا لدې کوڅې نه لوزي که دکاندار په دکان کې پریږدي د دکان دروازه او کړکۍ هم خلاصې کړي دا کوتر نه لوزي دکانداران په دې باور دي چې دا د پیر دعا او کرامات دي
در من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو پس یو په عزت وسه
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اوس چې د چا عمر لا تلسو کلونو کم وي، که د سیګریټو او ځینو نورو دخانیاتو په خرڅولو، اخیستلو او یا هم په کارولو ولیدل شو، نو په لومړي ځل به 300 افغانۍ جریمه کیږي. دوستانو، دا خبره د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي په قانون کې راغلی. دغه قانون به هغو تنکیو ځوانانو ته ډیر ګران خو ګټور تمام شي چې د سیګریټ څکولو پیل د ځان ښودنې او یا په اصطلاح لسټایل کوي او وروسته پرې روږدیږي. د دې موضوع تر څنګ مو همزولو په المان کې د ځوانانو له یوې ټولنې او فعالیتونو خبرو. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څانګې وړاندې کوم. ملګرو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې له 5 میلیونه زیاتې په خپله کارونکي دي او له 6 لکو ډیر نورې هغه کسان دي چې سیګریټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی وایي چې کچیرې دا حالت همداسې روان واوسي، نو تنباکو به تر 2030 د کال 8 میلیونه وګړي ووژني. حال دا چې په 20مه پیړۍ کې 100 میلیونه خلک وژي. همزولو، په سر کې راځي له دغه ځوانه واورو چې له هغو په اصطلاح سیګریټیانو په عذابېږي چې په حجرو او موټرو کې سیګریټ څکوي، خو روغتیايي تاوان یې دی او ځینې نور کسان هم ورسره ګالي.
نوم مې اختر ګل دی. ځینې هغه کسان چې سیګریټ څکوي په هغې کې ډېر لویان ځوانان ځای به نه ګوري، بس سیګریټ به راخلي که ګاډۍ که عمامې که اسپتال وي، نو خپل عمل به کوي. اوس چې څوک موټر کې سیګریټ بل کې به زه ورسره جنګ کوم، زه تم چې یا زخ کته کیم یا تخ کته شه او یا سیګریټ خطا کا. ډیر خلک اوس یا چرس وخی یا سیګریټ وخی یا د سینور نشئی توک استعمالوي. هغه کسان چې پوجره کې نه سي ملمانم راغلي وي، دي کې د سي خلک یي چې پومرې سیګریټ یو عملم نه لري نه سیګریټ کلی وي، هغه د شرم چویل نه شي، سحر ته یا سینې خراب یا بلکې مشکل ورته پیدا شوی. او اول خو مهم دا ده چې بيخي سیګریټ نه څکي. کبه هم نه کیږي، نو د سي ځایونو کې باید بيخي سیګریټ نه څکي، چې حالت ماشومان یا دب ځای یا اسپیټالونه او یا څوکونه په عذاب شي.
دوستانو، ډیر کله پلار، مشرور او کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې لیږي. د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد وایي چې دا په خپل ماشومان د نسوارو او سیګریټو په اړه فکر کولو ته هڅوي، چې یو ورځ دوی هم خونڅکلو ته لیواله کیږي. دی وای
زمنګ زین مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي، نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازه ته هم نن خوند وسکه چې څنګه خوند کوي، ټول بیا په دې باندې زد کیږي.
ملګرو، څه موده مخکې دغو ټولو روغتیایي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره پارلمان یا ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې څه ویل شوي؟ دا پوښتنه د ولسي جرګې د روغتیايي کمیسیون غړی ډاکټر مجیب رحمان څمکنی ځوابوي.
دغه قانون د دخانیاتو او د تنباکو او د هغوی د نورو محصولاتو د کنټرول د قانون په نوم سره یادیږي. په دې قانون کې په عام ځایونو کې د دې نه استعمال او د اطفالو په واسطه سره د ده اخیستل، خرڅول نه به په اطفالو خرڅېږي او نه به د اطفالو په واسطه سره په عام بازار کې خرڅېږي. قانوني سنې چې تیر کړی نه وي، یعنې 18 کلنۍ نه ټیټ خلک به د سیګریټو اخیستل، پلورل دا به په دوی نه منع وي. کایلون هم په دې کې اضافه کړو او تعرفات لوړ شول، او د دې په څنګ کې یو ماده چې هغه د شریعت نقطه نظر موږ کې اضافه کړه چې نسوارو، سیګریټو او د هغوی د نورو مستظراتو چون د صحت ته مضر دي، نو د شریعي متقاعداتو په اساس د قانون موږ پارلمان ته وړاندې کړو او پارلمان کې خوشبختانه غوی رائے وخسته او کامیاب شو.
همزولو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو 2 کاله په خاویلی و چې د ځینو څېړنو لمخې یوازې په کابل کې په 10 کسان سیګریټ څکوي، او خبرداري ورکړ و چې کدا حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به په سیګریټو د روږدو کسانو شمیر په 10 کې 24 ته ورسیږي. ډاکټر څمکنی وایي د دې لپاره چې په هیواد کې د سیګریټو څکول کم شي، د سیګریټو په راواردولو یې مالیه لوړه کړې او پر ډبو یې د ځینو روغتیایي پیغامونو پر لیکلو هم ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې موږ د سیګریټو جوړولو کوم مشخص فابریکې نه لرو، نو اکثره سیګریټ په افغانستان کې یا استعمالیږي او یا ری ایکسپورټ کیږي، دوی ټول د خارج نه ځي. مخکې د سیګریټو لپاره لپاره چې کوم تعرفه ورکولای کېده یعنی لس فیصد دوی په دې ګمرک عاید کړی و، اما خوشبختانه چې اوس دغه ګمرکي عاید تر 50% پورې لوړ کړلی شو، نیم په نیمه کې ماته لوړ شو. یو بل څه چې په دې قانون کې اضافه شول هغه دغه و چې په سګرټو نه بلیکلی و چې نو سموکینګ یا سګرټ د صحت لپاره یا د زړه لپاره او یا د کنسرونو سبب ګرځي، اما دا شوی نه اوس په ملي ژبه لیکي، پښتو دری ژبه بدلې کړل شي وي. ټول هغه سګرټ چې افغانستان کې استعمالیږي افغانستان ته واردېږي، په هر سګرټ کوچنی د نیمایي نه یعنی د 50% نه په پورته صحنې د هغوی د اضرار عکسونه یا انځورونه باید رسم وي، کوتیو نه کارتونونو نه لپاپونه.
ملګرو ډاکټر مجیب الرحمن سمکانی وایي چې په دغه قانون کې په ځینو خاصو او عامو ځایونو کې هم د سیګرټ څکول منع شوی دی. د دې ترڅنګ د یو شمیر دوکاندارانو او پلورونکو لپاره هم ځینې خبرې لري.
په 28مه ماده کې او په ومه فقره کې د سیګرټو د څکولو یا د استعمال ځایونه مشخص شوی دي. کچیرته د هغوی نه پرته په نورو ځایونو کې چا سیګرټ څکول، چلمې څکول، نسوار نیول، د هغوی لپاره 300 افغانۍ نقدي جریمه وضع شوې ده. او د دې نه علاوه هغه څوک چې په اطفالو نه سیګرټ خرڅوي اوله دفعه کې بو 5000 افغانۍ نقدي جریمه کیږي، په دوهمه دفعه کې بو 10000 افغانۍ نقدي جریمه، او د دې په څنګ کې بو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. او استعمال هم په هغو ځایونو کې چې هغه سربسته ځایونه دي، د دې نه علاوه دغه سي ادارې لکه پانتونونه، مکتبونه، مدرسې، د وسایتو تم ځایونه، په موټرو کې، په ټکسیانو کې، په ملي بسونو کې بو د سیګرټو، نسوارو د دې استعمال ممنوع وي. همدارنګه په هوټلونو کې کایلون چې موږ چلم ورته یو، کایلون په استعمال نه هم دوی قانون وضع کړو. قانون کې دغه ذکر شوی دی چې په دولتي دوایرو کې باید د سیګرټو د څکونې لپاره یو مشخص ځای جوړ شي، او کچیرته کومې رسنې د سیګرټو، تمباکو، چیلم او یا د یو د نورو محضراتو د تشویق په خاطر بعضې اشتهارات په تلویزیونونو کې نشر کول، بعضې برنامه کولې، په هغوی به هم نقدي جریمه هم وضع کیږي، او د دې په څنګ کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم سپارل کیږي.
همزولو ګڼ شمېر عملیان د سیګرټو، نسوارو او ځینو نورو دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آرامه کوي، خو د داخلي ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل دا کار او کاذبه یا دروغجن خوشحالی بولی، او د سیګرټ څکولو له ځینو خطرونو مو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګرټو یا په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې مرده وایي یوفوریا دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګرټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګرټ څکوم خپل موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګرټ څکوم او ته را سره ناست وي، دغه لګي د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګرټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د سابندې د استما په ناروغۍ اخته کیږي، او دا داسې ناروغي ده چې تر اخره پورې ورسره پاتې کیږي. سیګرټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي سیګرټ.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، وای ماشوم د تنکې لخت په څیر دی، که هرې خواته زور پرې راغی هماغې خواته کږیږي. نو تر 3 کلنې کم عمر د شخصیت جوړونې عمر هم ګڼلی شو. په نشو روږدي کسان اکثرا په ټولنه کې د خلکو له نیوکو سره مخ کیږي ملګرو، خو هغه کسان بیا تل ستایل کیږي چې ښه خویونه لري او د خپلې ټولنې په درد دوا کیږي. په آلمان میشت افغانانو کې هم ځینې ځوانان راپورته شوي او یوه ټولنه جوړه کړې چې افغان پیس میکر یا افغان سوله جوړونکي نومیږي. فواد ځاځی چې اوس افغانستان ته راغلی د دې ټولنې په اړه وایي.
د مول ایتالیا یو کال مخکې د 2012 کال د جون میاشتې کې جرمني کې مو جوړه کړې ده، د هومبورګ ښار کې. د مول ایتالیا منځ کې چې د ټول مسلمان دي، ځوانان دي، جلکې ورکې ټول یو ځای یو، د هر ملت نه مو ګټ یو، ټول افغان یو. نو مو خپل چې د خارج کې وسو، مو هدف مو دغه چې د افغانانو چې خارج کې دي افغانستان سره مرسته وکړي.
منکر لپ عشق لا سونا، منکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه.
ملګرو، فواد وایي چې د خپلو هڅو په برکت د آلمان په یو پوهنتون کې د پښتو او دری ژبې کورسونه پیل کړي. د همداراز وایي د دې لپاره چې د افغانستان له حالاتو له نږدې خبر شي، وخت په وخت ځینې دولتي چارواکي ورغواړي او خبرې ورسره کوي. چې څه موده مخکې هم رمضان بشر دوست وربللی و.
یوه پروژه مو چې د افغانان خارج کې چې د افغانستان حالت دوی تور وخی و رمخی کو یو چن ووری چې د افغانستان حالت سره کم ده څه سختی افغانستان کې دی ګوت جنجول نو دیور کې اول ور کې میچ کار شروع مکو مو رمضان بشر دوست مو دعوت کول ته آلمان ته راوستو چې اغه د افغانان چې آلمان کې دوی سره خبر وکي دوی تور وخی چې افغانستان حالت سره کم ده یخ په توسط چې افغانان سرورو ار ټول کو دغه یو دویم ورته مو دوسه کو چې به خپل د آلمان هامبورګ پنتون کې الته مجده د جابو کورس مو جوړ کو پښتو او دری ژبه چات زونان دی سبق تو یلا ده لیکن در جبه که دوی دست وارد ندی لکه چه دغزی زونان چی چونی دوی سبق پا در جبه ده و حالت پا آلمانه و جبه و پا انگلیسه وستی افغان زونان و آلمانان تم یلا ده که تا سغال آینده که افغانستان سا کمک وشوی مرست وکو حالتا به روشی تا سمت که وشوی جبه دوست وایو زده کوی
اوز محطی پیل کردی چی به هرمشت افغانانو تا پتاکنو که در رای ورکولو حق ورکل شی ده خبر هم فواد زازه کوی همزولو او زیادوی چی لدوی سره در انترنت لاره گنش میر طولنو او خلکو ملاتر اعلان کرده ده وای
دسته ده چه مود افغانان چه خارج که دی دوی آزاد دی دوی مستقل دی روشن فکر دی تحصیل کرده دوی که رای ایم ویر کی نو دسته او چه موی پا اساس قانون انتخابات ولسه ماده که لکل ده چه هر افغان چه اوسی نه چه افغانستان که یا خارج که هر افغان چه اوسی تام دنیا که اجازه لی چه انتخابات که سمانسی نو یک تره چه ده مود دوی دخت دوی ویر کرده شی مود خپل انترنت صفحه مجوره کرده www.afghan-peacemaker.org دغه صفه کې چې ټول مو مبارک لکل چې مو کوم فعالیتونه مو شیدو هدف مو چیده او مخ صفه کې چې د اما پلاتفورم هم جوړ کړی چې کغوري افغانان د خارج ته د حق ورکړل شي امضا وکړي دغه څنګه افغان دیموکراسي فیسبوک صفه ملرو فقط انتخابات مسلمات ده ور لکل مو ده انټرنټ صفه کوم یو پلاتفورم وکړو چې اخ پوزره کول شي هر افغان وو سي خپل پونوم او ایمیل په توسط مو ته امضا وکړي ساين کی مو یلې چې ک پر اقل 15 زره افغان مو یو شي یو لشي مو سود کمیسیون انتخابات ته پیشنهاد مخکې کوي وروندکو او ته یو چې دغه افغانان خارج کړي دوی غوړي خپل حق واخلي اوس اوریس پوری زیاتیږي روزارو 200 نفر ول چې سپور شایده مولا ډیر کم وخت مخکې مده شروع کړه کار
ملګرو فواد زاده ل خپل ملګری قیصر په دې ورځو کې افغانستان ته راغله دوی لزینو دولتي چارواکو او ځوانانو سره لیدلی او لا هم لګیا دي فواد هلمند چې خپل غختنو ته به ورسیږي او یو خزيري سره به بیرته المان تستان شي
د ونسون ته خطر ورو کنه چې اول خپل د افغانان سره خبرې وکړو چې دات سیاست کوسه خاص خبر کو چې تاسو په نظر څنګه ده که دوی به غون خارج کې هم د تسام بنستي اکثرا ته غون متول و چې ا د مو په نظر ډیر خبره ده جګی جګی چوکې شری روشن فکر افغانان چي دوی سم خبره کو به د غنور کمیسیون انتخابات سم ده خبره کو دوی چې ده خبره لیکن دمو د بودیجې پرابلم ده نو سپور مو ته کوم سنات کوم شیت کوم تصدیق نه درکړی چې رخته مو پرابلم لرو چې مو دغه غم اخرو نو یو خاطر مو مجبور چې د خپل کار ته ادامه ورکو به امید نه مو کوشش کو چې دوی سره همکاري وکړو امیدوارم چې دوی به مصوبه چي سید آینده کې متصاب په تماس کې ګو مرتبه وخت مجبور شد نور خلق خبر کو خارج کدی دوی ندیم زان ارطول نورم چی التیدات مدیر شد یمال کریا و امال کریا و امی و رای و چمال کریا پاڑا دیو بلیو دوارا جہم دی خور زمانیو مقدا دی وطنیو مونگای پخبالا جوڑاو موری نشڑاو
موری د څنګه په همدې ځای پای تر رسیدي دوستانو تر بیا مو الله مل سمل کریا اصل مو حمدا ده څومره چې پرون څومره چې نن یمل کریا ومل کریا وا مې ورا یو سمل کریا
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سوری نوری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ گردو جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سٹوری نوی
خواب که دور نوی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شتو یواله غم ده